السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان 28مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي بیګان وخته ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوو او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفه وضع کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده 15 چنده جګه تلې ده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه ده چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
خاغلی الکوزی زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپل اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړي، خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې ترڅنګ یې ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نغدې او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیې هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پل لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پول ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی، او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوې وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تلې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلی دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب یې د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د بنو د بریت په تړاو د طالبانو سفیر احضار کړی، خو طالبان بیا له ترهګرو ډلو د ملاتړ هر ډول تورونه ردوي.
دا چې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، د افغانانې ولې نه وي؟ دا څلوېښت میلیون انسانانې ولې نه وي؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش د دریو نورو څانګو پرانستل، خو خلک لا هم له دې بهیره سر ټکوي.
مخکې می د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نپری کړو خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلې دي نه ماته چا ویلې دي خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
د کندهار میرویس روغتون ته ورځو، هلته په شری د اخته ماشومانو شمیر ډېر شو.
دریم ورځ باندې ممتارک مانو صداقه شره ایده.
او د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمندانی وایي داعش غواړي په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته په بانو کې د وروستي بریټ په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بانو کې د پاوز پر یو مرکز د دوشنبه د ورځې په بریټ کې چې پړای د حافظ ګل بهادر ډلې منلې، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوی دي. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو د پاکستان د دقیق اقدام په وړاندې خبرګون نه دی ښولی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په یوه غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه بې اساسه وبلل چې وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې فعال مرکزونه لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دي شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیون انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني؟ دا سیاحینې ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات له کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کوي.
ښاغلي متقي دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقي په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د په خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوي او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیز د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و موردل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي بریټ په تړاو د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ هزار کړي او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړي دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېم غونډې وخوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بې باوري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې لویدیځو هیوادونو د دوه په درېمه غونډه کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغه غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سه شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوه دریو غونډه کې چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغه غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یو ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنې شوی، د دوه له درېمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړی. په راپور کې راغلی چې فرانسې، برېټانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلی چې د دوه د درېمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړي کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لیرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوه د درېمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. پر راپور کې راغلی چې د دوه غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوه د درېمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاحالدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوي. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي محکوفه ورکړې وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادی رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبت پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوه درې ناستې ترسره کړې چې په تیرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره درې نورې څنګه هم پرانستي، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې لوګدې مدیره حصے پتاموي، خو بیا هم په اکثره مواردو کې عریضو ته جواب نه ویل کیږي. تفصیل لا به د سپوږمې راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختېږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپلو زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي هېواد ته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیرم.
د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نه پرې کړو، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او په ورځ کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لاډیرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په ویشتمه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویمه په کلی زمان خان کې، او درېمه په تنګي ترخیل کې. هر څنګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصيږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو درې کلونو کې څو ځلې د تخنیکی ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورتونو ویش درولای، او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنې دوه وروسته د پاسپورتونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورتونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمانداني سنت کام وای چې د اسلامي دولت ډلې یادایش هڅه پیل کړي چې په عراق او سوریا کې بیا ځان منسجم کړي. نور له نوریاس نوریا ور.
د امریکا د پاوز مرکزی قمانداني سنت کام وای د اسلامي دولت ډلې یادایش هڅه کوي چې سکل په عراق او سوریا کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلان کې وویل چې د داعش له خوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2024 کال له جنوري د جون میاشتې تر دیرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیټد پریس آژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قمندانې همدارنګ ویل چې د داعش د وړتیا او د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډیر عملیات سرته رسولي دي. د سنت کام په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي، په نتیجه کې د دې ډلې 40 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 1000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2000 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یادایش چې لس کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و، د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق، موصول او د سوریې رقه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ لڅ باندې اتیا هیوادونو جوړې وې ائتلاف په وړاندې مبارزه پیل کړه چې په نتیجه کې د ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موسولا او رقه په ګډون 95 سلنه له لاسه ورکړه. ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي چې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو د راپور ته چې په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي یا نانوایان وایي د طالبانو حکومت د ښاروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیه له لسو افغانیو اتو ته راټیټه کړې ده خوښ نه دي، خو عام خلک بیا له دې پرېکړې خوشاله ښکاري.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په 24مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیا ته افغانۍ او وزن یې 280 ګرامه ټاکلی دی. ښاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خوله دې پریکړې درې ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پریکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پریکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر ماشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېروي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ درې درې میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډیر بدلون نه دی راغلی، خو د نانوایو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
هر څه وی خواته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 280 ګرامه ډوډۍ بیا 4 روپۍ ده، په خوا د 210 ګرامه ډوډۍ بیا 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړي، دا 2 روپۍ خپل یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر ښاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پریکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی که موږ نرخ او وزن پرته لکو بیا هم یو شان دی، دا نو موږ نه خوشاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ ټیټ شوی ده دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، کله یو خوا د قیمت ټیټ شوی ده بله خوا د آرت وزن ټیټ شوی ده، دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اصلاحاتو او فرهنګ له رئیس احمد الله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د خبری مجلې د پای راپور راخلو. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي چې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه د غلطه اندېښنې زیات شوې او بسترونه هم په همدې ماشومانو ډک دي. تفصیل صادق رښتینی اورو.
د میروی سبزوی رختون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانې راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی رختون تراوړی وای لتی رشل ورځ رئیس مریض دی او د شری نشي سرګندسی بي
ما دي زوج در شل ورځ کې چې دغه مرزي دی ورم راو وخت می بستر کو ل کوم تاو او تبو څلور ورځې بستر کړو بیا می کورته یو کور یو ته سمو برته می راو دلته دلته سم می راو په یو په هغه وخت کې ولې هغه وخت مرزي ول درې ورځې بعد من طرف منو صداقه مشره ده کو کې یو بل مریض لرو هر وخت هغه ست کوم چا لاغه می وس نن دلیا و مورز د دلیا راغلی انده دولین وری بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشمانو د څنګ مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاش کې په شیر ناروغي اخته شدید 115 سلویش ماشمان بستر کړي او 300 ماشمان د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې دغه ماشمانو ډیره برخه له ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلیدو سره په شیر ناروغي د اخته ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورنۍ لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس سبزوی رختون ته په چیر میاشت کې 115 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوپیډي درلوده په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوي دي. نو په چیر میاشت کې 115 مریض موږ د سرخکان یې مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات شوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولی ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نورې میرمنې چې ماشومان په شیر اخته سوي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان د شیر په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بي بي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي
بیا چې می راوستي بیا دلی اخته سو په شیر په مریضي ابله چې غوالي ته بیا کېدلې بیا یې دلته راوستي دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي نو زه د یو څه دغه سم څه بيخي پازاب وسکه جن روزل نه نس کجن دي نست کوي.
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وایي یو ځلې خپل لور په کندهار شهر کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړی و خو د څو ورځو تیرې دوه وروسته یې لا هم ته بدلولل چې اوس میرویس روغتون کې بستر کړی.
چې انا تا یو ور سپراک او کای و عملو دا غوښته د لوی بستر کار بیا هم بوتل بیا بل ځای نه سپرو پر سي دي بیا پای وکي بستر دا غوښته بیا کور په تا بیا هم درې شپې لاس کې کې دل بیا هم راو سر دی او اوس بس هغه دا شری دي او اوس نن درې مره د لوی بستر دی.
د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شیر ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړي توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس سبزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شیر ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونوي د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي ترڅو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران د غشان له کورنوي هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه د یو صوتي پیغام پریږدم. نوم یې سردار محمد دی، تخلص مې مظلومیار دی. نو د شهید سردار داوود خان په وخت کې د هلمند د کجکي د بند څخه د میوند ولسوالۍ د پاره د کانال نقشه لیدلې ده. نو اوس موږ د داسې سختو مشکلاتو سره مخ یو چې بیخي خالي موږ د څښاک اوبه د 200-250 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي چې د لوړپورو چارواکو پورې ور ورسیږي. موږ هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه کانال باید وخیژي. همو د موسساتو څخه هم د خیریه بنسټو څخه په ټولو باندې زموږ دا غږ دی چې موږ ته دا خدمت وسي.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ ولا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خپل اخترو کم سره زیات او بز موږ معاشات بندو باندې تر وسه خدای وی میاشته راکړي د انور باندې. ولا زه دا غوښتن درنشته دا دغه ازادي راډیو چاینه ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایلاسي، زموږ معاشات کورته داسې کارونه سره بندې شي. ولا چې بیخي کور کې وړه خلاصوي بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم، په خیر خیریت بیدار کندهار نه مې تماس نیولی دی. مونږ تازه کړي د پاکستان نه راغلي دي، په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه د زموږ اوسنی اقتصاد ډیر کمزوری نو باید د مهاجرو په باندې دغه وسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې د مرستو